سلامونه ستړي مشه زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو يم پایل په خبرونو کو اروپای ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان حکومت تر یو میلیونو ولکه ډیرو افغانانو ته خبرداری ورکړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې که له پاکستانه ونه وځي په زوره به یې وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې ویان پیټرس تانو ازادي راډیو ته د ایمیل له لارې په رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې په اغیزمن کیدونکو افغانانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په دې لټه کې دي چې نړیواله ټولنې امنیت تأمین کړي. د استانو په وینا ښایي میرمن یا نجونې افغانستان ته له ستنېدو سره سم له خطر سره مخامخې شي. نوموړي زیاته کړې چې د ټولو چینلونو له لارې هڅې کوي چې په دې برخه کې نور وضاحت ترلاسه کړي. د پاکستان د ملي راډیو او یو شمېر نورو رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ تر پرون جمعې پورې د تر 250,000 ډېر افغانان له پاکستانه افغانستان ته تللي دي. اروپای ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. اروپایي ټولنې په یو بیان کې چې نن یې خپور کړی ویلي د خوړو نړیوال پروګرام ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2 میلیون زده کوونکو ملاتړ وکړي. د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP د نږدې 900,000 هلکانو او څه باندې 8,500 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخه یو وخت صحي خواړه چمتو کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړي الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. نواز شریف چې 3 ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی په لندن کې له 4 کلنې جلاوطنۍ وروسته اوس غواړي چې د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نواز شریف په داسې وخت کې پاکستان ته ستون شوی دی چې دغه هیواد له ژورې سیاسي بې ثباتۍ او بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی. نواز شریف په 2019 کال کې وروسته تر دې له پاکستانه ووت چې د فساد په یو قضیه کې محکوم شو. رویټرز آژانس نن د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرایلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 14,650 نور ټپیان دي. دغه وزارت زیاتوي چې په وژل شوو کې 1,055 ماشومان دي او 960 میرمنې شاملې دي. د اسرائیل ځواکونو شاوخوا 2 اونۍ مخکې وروسته له هغه په غزې ترانګه باندې بمباري پیل کړه چې د حماس جنګیالیو د اسرائیل بیلابیلې سیمې په شاوخوا د دوی په خبره 15,000 توغندیو وویشتلې او لسګونه اسرائیلیان هم برمته ونیول. د حماس په بریدونو کې هم سلګونه اسرائیلیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د کرکټ له نړۍ همدا چې نن د هالند او سریلانکا ترمنز لوبه وشوه. سریلانکا په دغې لوبه کې د هالند لوبډله ماته کړله. د سریلانکا په دې بریا سره د افغانستان ټیم یو رده نور هم ښکته لاړ او دامګړی د جدول په 10 ځای کې دی، ځکه چې مخکې سریلانکا په 10 ځای کې وو. په نننۍ بریا سره لږ څه مخکې شو. په بله لوبه کې هم جنوبي افریقا او انګلستان سره مخ دي چې جنوبي افریقا 400 منډې هدف ټاکلې او انګلستان دغه هدف ته د رسیدو لپاره دمګړی او لوبغاړي له لاسه ورکړي او نږدې 100 منډې جوړې کړې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې پر تعصب او تبعیض خبرې کوو. شاید معنی له نظر د دې دوه کلمو ترمنځ توپیر بي خو له یو بل سره خورا نږدې دي او زموږ په ټولنه کې دواړه د یو بل مترادف ګڼل کیږي. تعصب کېدای شي مثبت هم وي، خو موږ نن دلته پر منفي تعصب خبرې کوو چې د قوم، ژبې، سمت او مذهب پر اساس د کرکې سبب کیږي. د افغانانو په منځ کې په وروستیو کلونو په ګرډي ډول وروسته لدی چې ټولنیزې شبکې عامې شوي، داسې احساسي شي چې تعصب زیات شوی او یالش تلشه متعصبانو ته د خپل عقدو د پرانستلو موقع برابر شوی ده. تعصب څه دی؟ ټولنې یا یو هیواد ته زیانونه څه دي؟ ولې پیدا کیږي او آیا د مخنیوي لارې چارې همشته؟ نن په همدې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د شفیقه یار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم لخپل میلمنو سره خبرې کو. زموږ درانه میلمانه دي د پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، د تعلیمي چارو متخصص او د افغانستان د پوهنې وزارت پوهنې مرستیال او سرپرست ډاکټر ابراهیم شینواری، د ارواپو یا د رواني صحت متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک. ټولو درنو میلمنو ته هر کله وایم. لمړی ډاکټر صاحب شینواری، یو ځای د تعصب په اړه لیکل شوی و چې پر هغه څه باور کول چې تاسو غواړئ پرې باور ولري، ستاسو په نظر تعصب څه شی دی؟
دو نور همکار ملمنو ته سلام علیکم ورحمۃ اللہ. او دوی مننه کوم چې ډیره مهمه مسله باندې خبره کړې ده. دا ډیره مهمه مسله ده. افغانستان په تیرو زیاتو ستونزو کې دی او دا پلا یو اضافي ستونزه ده. نو په دې کې بحث وکړو، د حل لارو باندې او پیشنهادونو باندې خبرې وکړو، فکر کوم دا به د خیر کاری. تعصب خو مختلف معناګان لري، لکه دا د عصبیت نخل شوی یا د قومي رشینه پخوانی اصطلاحات کې داسې و چې د پلار د طرفه چې دغه کومه سلسله پورته ځي په دغه باندې ټینګ پاتې کېدل، که هغه په حق کې په نه حق دې ته د عصبیت یو. او تعصب په اوسنۍ زمانه کې دا دی چې خپل فکر او نظریه او ډلې هر څه ښه ګڼل او د مخالف لوري هغه ښه نه ګڼل، نو دا تعصب دی. تعصب فکر دی، یعنی چې چا سره دا فکر د خپل ځان د برتر ګڼل او د بل د کمتري په مفکوره دا فکر کې دا په همدې باندې باور لري چې دا زما نظر سم دی او د دې بل نظر سم نه دی، یا زما حقوق دي چې ډېر دي د بل نه. نو تعصب فکر دی، نظریه ده، او منفي او خرابه نظریه ده. او کله چې دا بیا په عمل کې راشي بیا دا تبعیض باندې بدلېږي، لکه یو څوک یو چارواکی شي او صلاحیت یې لاسته راشي او د خپل اعمال د تعصب پر بنسټ مخکې وړي، لکه یو خاصې ډلې، خاص فکر، خاص شخص، خاص ټولنیز ګروپ ته ډېر امکان ورکوي او هغه مقابل لوري نه کمی، نو بیا دا په تبعیض بدلېږي. نو که تعصب په نظر کې خو دا یو رواني او فکري مریضي ده، او کله که په عمل ته راشي بیا یو ټولنیز ضرر دی، نو باید د دواړو مخه ونیول شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. ډاکټر صاحب وزین، ستاسو په نظر د تعصب او تبعیض ترمنځ فرق څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سره مخکې محترم سوان صاحب تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب شینواری ته، او د بس محترم بل میلمه ته او درنو اوریدونکو خپل سلامونه وړاندې کوم. ارسنه مخ کې تاسو نه مننه کوم چې تاسو مهم بحث راخیز چې په دې باندې موږ خبره کوو، او دا زموږ د ټولنې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت سره یو ډېر مهم په کتو یو مهم بحث دی چې په دې باندې خبره وشي. تعصب د لغوي معنا نه اخوا ته، د قاموسي معنا نه اخوا ته، دا یو رواني مشکل هم دی، یو فکری مشکل هم دی، او تبعیض دی د تعصب زیږنده ده. یعنی اول یو څوک مثلا په نظریاتي لحاظ باندې خپل فکر پر اساس باندې مثلا خپل قوم، ژبه، نژاد، منطقه یا مسلک یا جنس، دا یو بل جنس نه، بل قوم نه، بل ژبه نه، دا پورته کوي، هغه برتره کوي، هغه د ګمان کې چې مزما کوم قوم، ژبه، سند، منطقه یا مسلک یا جنس رجزه تړلې هم هغه د نورو غوره ده، بهتره ده. نو دا په فکر دی، کله چې تعصب دا د چا په ذهن کې دا اوس د متعصب، یعنی هغه سره چې دا فکر لري هغه ته متعصب ویل کېږي. څوک چې متعصب وي او د هر شی معیار دغه قوم ګني یا نژاد ګني، ژبه ګني، مثلا مسلک ګني یا خاوره ګني یا سیمه، نو دا کله چې دا عمل ته ورسیږي په عملی بڼه ځان ته غوره کی، هلته بیا تبعیض رامنځته کیږي. یعنی مثلا په داسې حالت کې چې دا سلوک ته تبدیل شي، عمل ته تبدیل شي، فعل ته تبدیل شي، دا فکر نه په فعل کې ترجمه شي، نو دلته تبعیض رامنځته کیږي. یعنی مثلا هغه څوک چې په دې باندې خپله په عملی توګه خپله هغه قوم، جنس، نژاد، مثلا مسلک، هغه نورو ته برتري ورکوي. یعنی مثلا که دوی مثال ورکو مثلا که چیرته مثلا یو څوک شته چارواکي مسؤلي مثلا په حکومت کې یا په اجتماع کې ټولنه کې هغه کله چې متعصب تعصب دا متعصب فکر ولري متعصب نظر ولري مثلا خپل قوم د نورو قوم په مقابل کې د برتري غوراوي ورکوي مثلا که چیرته مثلا چیرته د مقرري خبرې مثلا په دولت کې په وظیفه کې مثلا یو چیرته د خپل هغه د قوم نامطلوب غیر نااهل کسته چې د قوم ته عجیبې یا مسلک ته جنس ته منسوب دی نو د بلو د بلو د قومونو مثلا نژادونو مسلکونو هغه ته برتري ورکوي او هغه دلته تبعیض رامنځته کیږي یعنی تبعیض په تعصب په اصل کې فکري یا رواني حالت دی تبعیض د هغه عملی بنا او شکل د چې په ټولنه کې دا رامنځته کیږي او د تعصب متعصب انسان د تعصب پر بنسټ او بنیاد باندې خلکو سره سلوک کوي چلند کوي یعنی دا د چلند سلوک شکل او بڼه ځان ته غوره کوي نو بیا د دې نور مختلف هغه کیږي مشکلات ورباندې رامنځته کیږي ظلم رامنځته کیږي مثلا بې عدالتي رامنځته کیږي او کله نور مشکلات جنګ رامنځته کیږي په نفرت او کرکه په ټولنه کې
وروسته به په ایبونو باندې خبرې وکړو په اوارزو یا په هغه توانونو چې د تعصب له کبله رامنځته کیږي په یوه ټولنه کې ډېره مننه پروفیسر ډاکټر وزین. ډاکټر صاحب خپلواک یادونه وشوه چې تعصب له ارواپوهنې سره مرتبط لري، آیا یوه رواني ناروغي ده که د ارواپوهنې له نظره تاسې تعصب ته کتنه وکړي؟
نړۍ مننه جناب ساروان صاحب، سلام وړاندې کوم تاسې قدرمنو اوریدونکو ته. زموږ استاد جناب شینوار صاحب او جناب وزین صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. دا تعصب هغه باور دی، هغه ذهنیت دی چې یو انسان په سرسختانه ډول خپل انګیرونو باندې ولاړ وي او اکثر موارد کې همیشه پرته له منطق نه، پرته له دینه چې د نور پر حق توپ ومني، یوازې خپل باورونو باندې، یوازې خپل لیدلورو باندې تاکید کوي. او د تبعیض او د تعصب دا دوه کلمې چې دا همیشه په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې په مترادف توګه استعمال شوي دي. او که زه د تبعیض په هکله ووایم، همیشه هغه پرتله ایز لیدلوری دی چې دا پرتله مخکې مې لکه چې اشاره وکړله، پرته له دې نه چې موږ د نورو خیر او ښېګڼه وګورو، د نورو خوالی وګورو، یوازې هغه انګیرنې، هغه ذهنیتونه چې زموږ د ذهنیتونو سره سمون لري هغه موږ ته پر حق ښکاري، خو د نورو کسانو حتی منطقي خبره، حتی منطقي لیدلوری، حتی منطقي باورونه هم د منلو نه وي. هم دغه دوه مترادف کلمات زموږ تاسو په ټولنه کې لوی ناورین رامنځته کړی دی او متاسفانه تر نن موږ تاسو ته نه کړیږو.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب شینواره، آیا تعصب یواسې منفی مسئله ده او که مثبت تعصب هم شته؟
مثبت تعصب معمولا په دغه کې د هغه ګروپونو سره چې ظلم شوی او محکوم پاتې شوی، لکه په ټولنه کې معمولا ښځې او ماشومان او اقلیتونه او ځینې خاص ګروپونه چې محروم پاتې شوي، د دوی په اړه کوي چې دوی سره مثبت تبعیض یا مثبت تعصب. خو فکر کوم هغه اوس د ټولنپوهان وایي چې دغه په یوازې باید یو بله کلمه استعمال شي، ځکه یو شی چې منفي شي بیا یې مثبت تړول کېدای شي، سویت فاوند پیدا شي. نو هغه ته وایي چې اوس یو جبراني عدالت منځته راشي، یا مثلا ایکویټي ورته یا عادلانه برخورد دی وشي. عدالت همدې ته وایي چې ټیټ لږ راجی کړي او جګ جګ وساتي. نو په دې سب هغه نو تعبیر پورې ده، کېدای شي مثبت هم تعبیر شي چې دا مظلومو سره، محکومو سره، هغه سره چې عدالت کم شي، دوی سره یو خاص توجه وشي، ځانګړي پروګرامونه ورته جوړ شي، نو دې ته مثبت تعصب یا مثبت تبعیض ویل شي. خو زما خپل نظر دا دی چې د دې په ځای نورې ښېګڼې استفاده شي.
یعنې شته خو، لیکن تاسې له دې کلمې سره د کلمې له کارولو سره موافق نه چې شته چې دا کلمه همداسې منفی پاتې شي. صحیح ده.
بل زما په نظر یعنی ټولنه کې دا مروج ده مثبت تبعیض نو یا مثبت تعصب هغه چل پاره چې مظلوم پاتې شي او اضافي حقوق غواړي دا به معقول کړ دي. هغه عدالت معنا هم دا ده چې محرومو ته ډېره توجه وشي، هغه چې حالت یې ښه دی په حالت کې وساتل شي ولې چې هغه ډېر ټیټ دی باید راجیک شي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وزین د همدغه تعصب چې منفي بولو د رامنځته کېدو عوامل څه دي؟ ولې په یو ټولنه کې تعصب رامنځته کیږي؟
مخکې د دې نه چې د دې تعصب د عواملو او لاملونو په هکله زه وغږېږم، زه به عرض کوم چې د ډاکټر صاحب شینواري د خبرو په امتداد یعنی اصلا د اوس د تعصب په لغوي معنا سره دا ده چې یو شی باندې راټولېدل او یو شی حمایت کول دفاع کول دا په خاموشي لحاظ باندې، لیکن متاسفانه اوس دا تعمد ترمینالوجي دا اصطلاح دا یو منفی بار لري، منفی اړخ لري. نو د دې لپاره چې حتی په هغو مسایلو کې چې هغه مثبت تبعیض ورته ویل کېږي هغه یعنی نامناسبه دوکه خبره ده چې هغه دپاره بل ترمینالوجي ایجاد شي، یعنی هغه دپاره او ژبه خود متعجبه که دا امکان شته چې مختلف ترمینالوجي اصطلاحات بدل کړي. حتی دغه کلمه د مثبت تبعیض څنګه چې افغانستان کې هم دا رواج و، مثلا په دې تېر رژیم کې په تیر رژیم کې دا مثبت د ښځو په هکله یا نور ځینې هغه باندې دا استعمال کېدله چې مثبت تبعیض ده. خو دا تبعیض په خپله تبعیض او تعصب دواړه یعنی منفي بار لري، منفي اړخ لري، نه ده ولات ډډه وشي. د تعصب د لاملونو په هکله د دې لاملونو مختلف دي. یو خبر دا چې جهل یعنی ناپوهي دا د عصبیت او د تعصب یو اصلي لامل بل کېږي. څوک چې شی باندې علم لري پوه نه لري دا یو هغه دا متعصب، اکثر متعصب خلک هم په رواني لحاظ هم په ټولنیز لحاظ هم په فکري لحاظ یعنی هغه خلک چې هغوی د پدیدو د اشیا او د ماهیت باندې د هغوی په اصلیت باندې د هغوی د جوړښت په اړه د هغوی معلومات کم دي. نو یو اصل عمل دا دی. بل لامل د ټولنې فرهنګ ده، هغه چاپېریال، فرهنګي چاپېریال، یو اجتماعي ټولنیز چاپېریال چې اوسوک پکې پیدا کیږي، عملتل کیږي، هغه ځینې باورونه، منفي برداشتونه، باورونه، انګېرنې هلته ټولنه کې رامنځته کیږي چې دا انسان د ماشومتوب نه ورکتوب نه هغه نه دا ځان سره اخلي، په هماغه تربیه کیږي او دا دغه په ذهن کې دا اوته ذهنیت جوړېږي، باور جوړېږي په هماغه باندې چې دغه په سلوک باندې هم کوي. مثلا او هر شی معیار هماغه نه، مثلا په ټولنه کې مثلا چې هغه فرهنګ داسې چې خپل قوم مثلا خپله ژبه داسې انګېرنې ورته ورکړل شوې، مثلا ماشوم ته یا وروسته ځوانانو ته چې دغه قوم او دغه ژبه او دغه سیمه یا دغه جنسیت یا دغه مسلک ډېرو غوره ده او بهتر ده، دا نه ورته معیار کېږي، مقیاس کېږي چې هر چې په همدغه معیار باندې ترازو باندې دی تلي او په باندې دا د مثبت او منفي او ښه او بد ور باندې قضاوت کوي. بله خبره دا ده چې په ټولنه کې یعنی تقلید، کورنه تقلید، مثلا د بل نه متابعت کول، مثلا پرته د بس نه، پرته د سیړنې نه، یو څنګه چې یو شی په ټولنه کې رامنځته شوی دی همداسې قرنو قرنو باندې پیړۍ پیړۍ باندې راځي یا په نسل پر نسل، نو دا ښه ګڼل او هماغه ته فکر نه کول اصلا دې باندې اصلا یعنی دوه باندې سوچ نه کول، فکر نه کول چې دا مثبت ده، منفي ده، خره که بده، په دې باندې دا کډمه تقلید کول. بله مثلا هماغه ته چې په ټولنه کې د برتري خواهي مثلا غوښتنه یې ځان ښه ګڼل، غوره ګڼل، مثلا خپل قوم، مذهب، تنظیم، ګروه، حزب یا مذهب، نو دا هم د دې تعصب لامل کېږي. او ځینې وختونه کې ظلم په ټولنه کې، مثلا کله چې په ټولنه کې ظلم وي هلته ظلم وي، عدالت نه وي، مثلا آدم د عکس العمل او د خبرګون سبب کېږي، د لامل کېږي چې خلک خبرګون خي او اول کې په دغه خبرګون خو عادلانه بنو شکل لري د خپل د حق غوښتنه لپاره، خو کله چې دا به حد نه وځي په خپل دا خبرګون به خپل بل تعصب ته عصبیت ته تبدیلیږي او هغه نه بل مشکل رامنځته کېږي چې دا کلم. او په اوسنۍ ټولنه کې متاسفانه ځینې استخباراتي کړۍ هم دي، دغه کوي ځکه چې اوس خو استخباراتي کړۍ په ټول په د مختلفو د موخو لپاره، اهدافو لپاره، یعنی هغوی هر شی دوی هم د ټولنې د مدیریت لپاره، د مشکلاتو د مدیریت لپاره، ټولنه کې د مشکلاتو جوړولو لپاره دوی کار کوي. استعمار په خپله استعماري قدرتونه دوی خپل په ځینې ټولنه کې دا قصدن دا څه ته لمن وهي او کله چې ټولنه کې فقر موجود دي دام دی سبب کې په ټولنه کې زبردست کوم ته تعصب مختلف لاملونه او اسباب لري ځینې اساسي بنسټیز دي لکه جاهل مثلا زکه لکه فرهنګ او کلتور په ټولنه کې او نور هغه چې په دې باندې ولاړ په دې بنسټ باندې تفصیلي لاملونه او اسباب دي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپلواک، آیا فکر نه کوئ چې متعصب چې تعصب لري په خپل خپل ځان ته زیان اړوي؟ یعنی له رواني نظره، د طب له نظره، دا تعصب لرل د ده په ذهن او په روان باندې څه تاثیر لري؟
بالکل بالکل، تعصب شتون دی یو انسان په ذهن کې، داسې معنا ورکوي چې یو انسان په خپل ظاهر وچی کی او دا توقع لري چې مقابل لوري له منځه لاړ شي. دا به ډېر واضح مثال وي، خو په اصل کې تعصب داسې یو حالت دی چې اصل هغه جمهور علمای علم روانشناسی یا د ارواپوهنې علما په دې نظر دي چې په کوم اندازه چې انسانان محروم شي، په کوم اندازه چې انسانان له ټولنې نه مردود شي، په هماغه اندازه د دوی د تعصب کچه او بڼه لوړیږي. او اقدماندیانې چې دي دا د دې لامل ګرځېدای شي چې د یو انسان تعصب هم پکې ډېر شي. نو په همدې دلیل تاسې د سوال سره تاسې
منظور دا و ده چې تعصب یعنی له نورو کرکه او نفرت کول، دا چې یا حسادت کول، دا چې څوک لري هغه زه فکر کوم خپل ځانم په یو شکل سره خوري، یعنی خپل ځان سره مشغوله وي، خپل ځان ډېر په عذابوي. له دې نظر ما ویل
بالکل بالکل، هغه کسان چې متعصب دي د دوی ذهن، د دوی رواني حالت، د دوی اروایي حالت داسې وي چې همیشه خپل په منځ، خپل د ذهن په دنیا کې همیشه په جنگ کې دي، ځکه چې لیدلوری پرتلیز وي، همیشه ځان له نورو سره پرتله کوي او دا پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لري کوي. په دې معنا همیشه د یو متعصب انسان نظر دا وي چې زه له نورو نه، زما قوم، زما قبیل، زموږ مثلا کورنۍ، مثلا زموږ ژبه، زموږ نژاد، دا له نورو نه برتر دی، او دا برتریت د دې لامل ګرځي چې دوی ته په ذهن کې همیشه دوی په خپل ذهن کې بوخت وي، او دا بوختیا، دا ناسالمه بوختیا د دې لامل ګرځېدای شي چې دوی له دې نه ډېر چې یو عادي انسان وي، دوی د دوی ذهنیت ناروغه او د دوی تفکر ناروغه، د دوی ژوند نارامه، د دوی اروایي حالت او د دوی ذهني حالت له عادي انډول سره لري وي، او خپل هغه لازم انډول چې د یو انسان د ذهن لپاره، د ښه ژوند لپاره لازم وي، هغه له لاسه ورکوي. او همیشه دنیا ته د یو تلي یا د یو میزان په سترګه ګوري چې همیشه ښه او بد کول، همیشه تور سپین کول، همیشه پرتله ایز لیدلوری لرل، دا خپله ارواپوهان په دې نظر دي چې داسې یو لیدلوری انسان ناروغه کوي، او انسان د اروایي له اړخه ناروغ وي، او دا پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لري کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. خپلواک، قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې زموږ میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل هادي وزین، ډاکټر ابراهیم شینوارای او ډاکټر مجیب الرحمن. خپلواک، په دې خبرونه کې د تعصب په اړه خبرې کوو. ولې تعصب رامنځته کیږي؟ ولې زموږ په ټولنه کې ظاهر انداشي ښکاري چې زیات شوی دی؟ ډاکټر صاحب شینوارای، همدغه وروستۍ خبره له تاسو پښتمه چې داسې معلومی شي چې ظاهرا په افغاني ټولنه کې نن سبا تعصب ډیر زیات شوی دی، دلیل یې څه کېدای شي؟
ډیر مهم هم دار چې عوامل پیدا کړو، بیا ان شاء الله حل لارم پیدا کولی شو. زما په نظر او کوم خبره مطالعه شمه دې کړو، ډیر زیات عوامل لري. یو خو ټولنیز عوامل دي چې کله ټولنه کې
اتحاد نه یو مشترک روایت نه موجود دا تبعیض او تعصب ډیریږي. کلتوري مسایل هم په دې باندې تاثیر لري. په ځینې کلتورونو کې ورته وایي چې موږ تکړه یو، موږ غیرتي یو، دا نور نه دي. اقتصادي مسایل دې علت کېدای شي چې یو طرف ته ډېر فقر وي، بل طرف ته ډېره رفاه وي. یو اقتصادي منابع غیر عادلانه توزیع کېږي، خلک ګوري چې یو ګروپ اقتصادي منابع نه نورو نه تروړي. دا هم یو علت کېدای شي. ویرم یو علت د دې کې د شکل چې مملکتونه باثباته نه وي او ناامني او بې اطمیناني، دلته دغه ویره او ناامني هم د دې باعث کیږي چې یو سړی تعصب وکړي او خپل ګروپ او خپل فکر کور کلک ونخلي. رواني مشکلات لکه ډاکټر صاحب چل دام دي چې دا هم د دې ویره او د ټولنیزو او کلتوري عواملو محصول ده. او بل په انسانانو کې ځین انسانان به خودخامي، دا هم یا رواني مشکل لري یا هورموني بي توازني لري یا تربیه خرابه شوي او یا هم دغه ټولنیز عوامل ته تاثیر کړي، نو دغه انحصار طلبي یا تمامیت خواهي هم تعصب ته زمینه جوړوي. او لکه مخکې مې وویل، بی عدالتي که کله سیاسي نظامونه یا ټولنیز نظامونه بی عدالته وي، دغه مقابل ګروپ یا محروم ګروپ مجبورې چې تعصب وکړي او خپل ځان همېشه محروم او محکوم وګڼي. او برعکس هغه حاکم ګروپ هم فکر وکړي چې دا زما پلارنۍ او ارثي او خدایي حق دی چې زه باید برتر اوسم، نو د عدالتي هم د دې سبب کېدای شي. او یو غټ علت یې سیاسي هم دی، ځکه کله کله سیاسي ډلې یا سیاسي نظامونه هم غواړي چې یو ګروپ برتر کړي، نور محکوم کړي، نور وځپي. نو دغه د حاکمانو په نظر کې د خپل ځان د طبيعي او یا خدایي برتري او هغه د محکمانو په مقابل کې د پزیهم کې بیا د دې قضات تعصب او کینه پیدا کوي. خارجي فاکتورونه هم کېدای شي، لکه خارجي رغبنه چې کله راشي د غواړي چې ملتونه ووي شي، نو به یو توایچ په تاړ ډیر ظلم شوی، ته محروم اقلیت یې، بل ته چې تخو اکثریت هم خو ته همیشه د تعلیم او تربیه نه وروسته پاتې شوی او په تاسو باندې ډیر ظلمونه شوی او ته باید خپل حقوق له لاسه ورکړل لپاره، نو دې خاطر چې پام د اساسي بهرني رغل نه وګرځي، په داخل کې د خپل ورونو یا د خپل ګاونډیانو سره په دښمنۍ واشي، بیا ورته دغه تعصب نظریه پیچ کړي کوي او چون انسان سي پذیر دی دا کار کېدای شي. او یو د ټولو نه مهم فاکتور دا دی چې ناپوهي ده، یعنی بې تعلیمي، ناخبري او د تعلیم او تربیه د سیستم کمزوري ده چې نوې نسل ته د انتقادي تفکر نه ورزده کوي، د مسایلو د علتونو باره کې ورته پوهه نه ورکوي، دا ورته نه زده کوي چې تاسو مسایل وڅېړي، عوامل وڅېړي، دلیل نه وڅېړي، یوازې هغه ظواهرو باندې یا د هغه په تظاهراتو باندې یا په نتیجو باندې قضاوت کوي چې خپه دې جامع خو بیا عدالتي دا چاره اوس احمد راوسته ډېر اسانه یا فلاني ګروپ یا فلاني حکومت راوسته. نو په دې سبب دغه ناپوهي او بې تعلیمي او د تعلیم د سیستم کمزوري او بل علت یې دا دی چې د قوانینو نشتوالی هم دی. که چېرې قوانین موجود وي، بیا خلک کولی شي د قانون تر چوکاټ کې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي، تعصب او تبعیض او محرومیت احساس او دغه رواني تکلیفونو ته مجبور نشي. نو فکر کوم دا یو دی لاتونه دي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. وزین، آیا د عامو افغانانو ترمنځ هم تعصب شته او که یوازې په اصطلاح د فیسبوکیانو ترمنځ تعصب ډیر دی؟
دا یو مهم سوال دی محترم سروان صاحب. که موږ افغاني ټولنې د خپل ټولنې ته وګورو، په افغانستان کې د عصبیت او تعصب دا په عوامو کې، په ولسونو کې دا ډېر نه دی، یعنی کېدای شي موجودي خو ډېره بریده دا په قوت نه لري، یعنی په دغه نامه متاسفانه زمونږ د ټولنې مشکل دا ده چې اکثرا د هغه کسان چې په تعصب متاسفانه بوخت دي او هغه د هغه کسان دي چې هغوی تحصیل یافته خلک دي، یعنې هغوی درسونه ویلې، حتی که کسان چې خارج ته تللی. مثلا نور تاسو ګورئ چې کله چې موږ د سوشل میډیا ګورو یا د رسنیو نه اورو، یعنی هغه کسان چې متاسفانه ډېری په غرب کې اوسېدلي، مثلا په ډیموکراتیک ټولنه کې اوسېدلي دي، په داسې ټولنه کې چېرته مختلف قومونه دي، مختلفې ژبې دي، مختلف فرهنګونه دي، دوی هلته اوسېږي او هلته درسونه ویلي او تحصیلات لري، په هغه ځای نه پوهنتونونه فارغان دي. دا خلک متاسفانه یعنی د تعصب کې دوی دا مرض لري، دا مشکل ورسره دي. نو او دا یو د مطالعې یو هغه ده، یعنی چې باید په دې باندې ریسرچ وشي، تحقیق وشي، په دې باندې څېړنه وشي چې دا ولې، یعنی او په نورو ټولنو کې هم تقریبا همدغسې ده. یعنی تاسو که عام افغانستان کې تاسو وګورئ، مثلا په کلي کې یعنی مثلا کوم کلی کې ذات کوم کلی مثلا زما خپل کله ته موږ یعنی خلک د مختلفو قومونو ترمنځ یعنی خېشګانې موجود دي. مثلا خلک یو بل ته سره شي کې خپل لري، اما کله چې بیا هغه کېږي د قوم په ژبه په لحاظ باندې هغه خلک چې هغوی درسونه ویلي، پوهنتونونه فارغ دي، مکتب ویلي دي، هغوی د تعصب کوي. یا مثلا په مذهبي لحاظ باندې یعنی عام خلک سره دا رواداري شته، یعنی دا ټالرنس او دا رواداري چې یو بل سره مثلا په مړی ژوندی کې سره شرکت کوي د تعصب نه کوي. اما په مذهبي لحاظ هغه خلک چې دیني درسونه ویلي مثلا متاسفانه په مذهبي لحاظ هغوی نه یوازې چې خپل متاسف دي، زه ټول نه وایم یعنی جنرلایز نه کوم، خو پکې دا موجود دی نه یوازې خپل تعصب کوي بلکې نور خلک هم تعصب او کرکې او نفرت ته خواته رابلي او دا مسایل مطرح کوي چې په ټولنه کې شخړه او مشکلات رامنځته شي. نو په عمومي لحاظ زه ګمان کوم چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دا تعصب دی د تحصیل یافته او خلکو ترمنځ یعنی د نخبګانو د نخبې کلمه الیت کلمه که زه میګم دا صحیح ده که دته درست نه غده په صورت.
بله متاسفانه چې ستاسو ټلیفون قطع شو، خیر دوباره به در سره تماس ونیسو ور به شو ډاکټر صاحب خپل وخت. ډاکټر صاحب که د تربیې له اړخه پې خبرې وکړو، یوه ښځه به مثلا یو څوک وویني چې یوه تیروتنه کوي، نو بل به ووایي چې ټولې ښځې ناپوهې دي، یا یو سړی به د یو قوم مربوط وي یوه غلطي به وکړي، نو بل به ډېر ساده ووایي دا د فلاني قوم خلک ټوله بېعقل دي، ناپوه دي. لیکن دته اکثره خلک متوجه نه وی چې د خو پټول قوم یا پټول جنس باندې ټاپه لګوي د خو سمنه ده. دغه زدکړه په کورونو کې په شونځیو کې فکر نه کوي چې خلکو ته نور کول کیشي، او دغه وړه خبره د تشکاری لیکن تاثیر به ډیر ژور وي په یو شخص باندې، ډیر بد تاثیر کوي، هم دغه شاید چې تعصب خپروي.
بالکل زمانم جناب سروان سے بتا سے خبر ہے گوری دے نور نڑے تربیتی نظام متکو گورو جناب شنوار سے حاضر دے اور دو دوی تخصص رشتہ ہم دارے کہ نظام متکو گورو دے خونی روزن نظام متکو اکثر ممالک کی نن سبا دے در مدارج و مسئلہ لون زد تلیلی نکنی مانا ماشومان اول نمره و دوم نمره و دغه مسائل لمنځه ځي مطلب کې دی. هدف دا دی چې دلته د ماشومانو په منځ کې د پرتلیز لیدلوری باید لمنځه لاړ شي. دا یو خبره بل په کورنیو کې په کورنۍ ژوند کې چې کله موږ د ماشومانو په منځ کې نارینه او ښځینه کوو، هلک او نجلۍ کوو، دا خپل نه خداګو موږ تاسو په راتلونکي کې د ټولنې په منځ کې د تعصب موضوع رامنځته کوو. دلته د دوو جنسیتونو په منځ کې یو لویه مسأله رامنځته کوو، لویه نارمجاونه چې هغه تعصب دی. او د ماشوم په ذهن کې موږ په خپله متوجه نه یاستو، خو ماشوم ته په غیر مستقیمه توګه دا ورته وایو چې په دې نړۍ کې چې ژوند کوئ دلته ځینې حاکمان دي، ځینې محکومان دي، او محکومان همیشه د حاکمانو په لاس لاندې وي. دا لیدلوری موږ متاسفانه په خپل کورنیز نظام کې د ماشومتوب نه د ماشومانو په ذهن کې ورکوو. او دا یو مسله. بل مسله دا دی چې حتی د اقوامو په هکله متاسفانه د ماشومانو په ذهن کې ناغلطې د غلط انګیرنې د ماشومانو په ذهن کې ورکول کېږي د یو مشخص قوم په هکله. ګورئ که ماشوم په کورنۍ کې ناست وي او د کورنۍ مشران د یو قوم په هکله بدرد وایي، ماشومان غیر مستقیم حتی که د دغې خبرې اترو برخه نه وي، خو دوی اوري او بدرد د فلان قوم په هکله اوري. او په راتلونکي کې دوی سره دا ذهنیت وي چې مشران بد ویل، یعنی په دې معنی چې دا
متاسفانه. ډاکټر صاحب ستاسو ټلیفون هم قطع شو، پوس خیر. ډاکټر صاحب شینواره شته، همداراز ډاکټر صاحب وزین هم ال استودیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب شینواره، فکر نه کوي چې مخکې مو دا سوال و چې د افغانانو په منځ کې ظاهرا اوس تعصب زیات شوی دی، حداقل د هغو افغانانو په منځ کې چې لیک لوست کولی شي، که نخبه بولی، که تعلیم یافته بولی، او هغه کسانو په منځ کې چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري او په دغو کې فعال دي، د هغوی په منځ کې تعصب ډیر دی. یو علت شاید دا هم وی چې مثلا پخوا دا ممکن نه و، مثلا زه تاسو یو شی لیکئ، دی یو قوم یاس، زه دی یو بل قوم یم، تاسو پسې یو خبره لیکم، په تبصره لیکم، او پیغه کې ستاسو قوم یادومه یا داسې یو مسله یادومه چې ستاسو تعصب هم وپاری شي. یعنی د تعصب د پاریدلو لارې اسانه شوي دي. څنګه دا مسله تر څه حد پورې رول لري د تعصب په زیاتېدو کې؟
ډېر دقیق بخیر رول لري. زما په نظر تعصب په ډېروال کې څو فاکتور رول لري. اول خو تیرو پنځه څلور کې په افغانستان کې باثباته حکومتونه نو خارجي یرغلونه مو په عواملو کې مونږ ویل چې ټولنیز، اقتصادي، سیاسي نظام دا ټول مسایل پکې رول لري. نو افغانان متاسفانه هغه ډلې چې نړیوال شورونه ورکول دوی به خپلو کې سراخته شو. اول د نړۍ د کارګرانو یووالي غوښتو، همدغه د همدیانې شعار لرونکو چې په خپلو کې سره اختلاف پیدا کړو، باید دوی ته بل شعار نه و، دوی مجبور شو چې قوم ته پناوي شي. قوم ته پناه وړه خپل اختلافات متاسفانه قومونه او ژبو سمتونو ته انتقال کړ او ځوان نسل یې غلط وروزو. دا بل اړخ هم چې د نړیوال اسلامي ورورولۍ یو خلافت لافي کولې، کله چې په وخت کې سره وران شو بل شعار خو دې سره نه و، ځکه کمونیزم او دیموکراسي خو دوی نه شو ویلی. نو بس دې سقوط وکړ قوم او قومګرایي او سمت او سمتګرایي او ژبه او ژبهګرایي ته. او ځوانان خو چون نصیب پذیره دي او احساسات یې ډېر لوړ دي، دوی د ځوانانو د احساسات نه څه استفاده وکړه او پام دې راو پارول چې موږ ستاسو حقوق ورو ځکه تاسو کلونو کلونو زمونه شې دا بل لوري مرکل چې موږ ستاسو حقوق ورو وساتو. مخکې ستاسو خبره د څه ده چې دغه زهر بازار نه خبرېدل، ځکه چې خبرتیا کمه وه او د سوشل میډیا د ټولنیز رسنیو پر منځ کې دوه د انټرنیټ په امیدو سره اوس خو یو خبره په ټول جهان کې خورې دي شي. نو دا د پنځه لسو کلونو مظلوم په یو حساب او بد روزل شوی او راپارول شوی او تعصب ته تل وهل شوی نسل د په خاطر چې سوشل میډیا ته لاسرسی لري خپل خبرې به دینه چې وسنجي او د عوام په استلام مثلا خپل وخت ته وګوري، بس چې څاور تل چې وخت دې ورو د سپیکس منډیو هی نو ګوري چې وګی شته. نو دوی هم دا سي بس به سنجشه ته مت او لکه مخکې چې ډاکټر سیول سټریټ ټاپینګ کوي یا جنرالایزیشن کوي چې دا په تعصبي مفکوره باندې بیا چې واره تعصبي مفکوره د په موضوع کې ځایونه هر شی به د ماغه زاوی نه ګوري او طبعا د رسنیو کې ډېر زیات منفي رول لوبولای دي. خو دا یو فرصت دی نو مثبت رول مخسته شي تاسو رادیو چا مشو سلی پروګرامونه جوړي همداسې پروګرامونه لګ ډیر جوړ کی بیا دا خپل ټوئیټر او فیسبوک لاره نه هم نشر شي او هغه خرفه خلک ډیر دي جامع کی لکه وزن سپ چې ول تخپل هم د افغانستان په ټول ولایتونو کې ګرځیدل، نورستان، د کندی، بامیان، بدخشان، زابل، روزګان، هرات مثلا بدرستان ټول مظلوم ولایتونه او روسپات او خارونو ټول ته عوام سره چې دا خبره کغت وی چې ورور ما مسلمانان دي منګه پانا نس شریک کور د ګډ وطنم دي او دا خبره دې بس وادانو کې دی او بس وادانم په دې چې مخکې ما ویل زمونږ تعلیمي سیستم کافي او پورا خنو چې یو افغان داسې وروزي چې د افغانستان ملي ګټې او بل انساني ورورولۍ او خیرخواهي په موضوع کې ورته پیش کړی کې او که په خاني حکومتونه خو د پنځه سلونو د ټکر او خطر او اختلاف په منځ کې حکومتونه ونه توانېدل چې ځوان نسل ته یو واحد ملي روایت ورکړي، یو واحد انساني هویت ورکړي او یو اټ عالی انساني او د انسان د خدمت ایدیالونه ورکړي، نو دوی په دغه وړو دایرو کې ونه خطل. مګر هم دا فرصت بیرته شته چې چون اکثریت څه خلک دی ولې متاسفانه اکثریت د ښه خلک بیر لک غلي چې دوی فعال شي ستراتیژیک کارو کې او دغه سي په سوشل میډیا کې فعال ګروپونه جوړ کړي او دا ثبوت کړي چې دا مسایل چې د یم رواني تکلیف لري، یم ټولن تزرب لري او هم به خلک لک تاسو مخول څوک چې تعصب کوي هغه تم زر لري، ځکه ځان ته دایره وړه کوي د خپل پرمختګ چانس د نور خلک سره د تفاهم امکان او په افغانستان کې د ملي شخصیت په توګه دا وی دره برابر کېدو ټول لارې په ځان تړي. نو په دې سب دا منو چې د ټولنیزو رسنیو پر اتک سره دا تبعیض او تعصب خپرول زیات شو، خصوصا تعصب خپرول ولې بیرته فرصت هم دی باید نه استفاده وکړو.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب. وزین عموما هغه څوک چې ډېر تعصب یا تبعیض لري په خپل یا کوي فکر کوي چې دای تعصب نه لري بلکې نور دي چې تعصب لري او د په دې خاطر هغه څه خبرې لیکي چې د ظاهرا فکر کوي چې تعصب نشته پکې لیکن له تعصب ډکی وي
ګورې دا تعصب خو یو له هغه ته یو د اوسنۍ د پسې خپلواک مخکده خبره وکړه موږ ټول په دې باندې متفق یو تعصب یو خپل یو مرض دی یو بیماری ده نو کله کله دا بیمار سړی یا بیمار مریض انسان دا ناروغ انسان دا ګمان نه کوي چې مریض یم نو دا یو یو غټ مشکل عمل هم دغه په دې ته د تعصب د علاج لپاره او دغه مشکل حل لپاره چې څوک په دې باندې اسن قانون دي چې متاسف یم کله کله د دې چې تعصب د ظلم په مقابل کې دی خبرګون په شکل براوشه تیږي ورسره خپل دا دغه ګروپ یا دغه شخص په خپل په تعصب اخته کیږي دا مشکل ده او په دې باندې نه پیږي کله کله دا متعصب انسان یا متعصب دلی هغه دی یو ښه شعار عادلانه شعار هغه بدرګه کوي هغه مخیته کوي خلکو ته د غزان لپاره پرده ګرځي دغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې دی نور خپل اهداف رامنځته کوي څنګه چې دلی دی اوس مثلا دا خبرونه به باید وکړم چې متاسفانه زموږ په ټولنه افغانستان کې د تعصب د قومي او ژبنی او د نورو تعصبات یو مهم لامل او سبب د دلی ټپل دی او اشخاص دي چې په افغانستان کې دوی د تعصب پر بنسټ باندې دوی خپل دلی ټپل جوړوي حزبونه جوړوي سازمانونه جوړوي نهادونه جوړوي او بیا د دې تر چتر لاندې په ټولنه کې کرکه او نفرت خپروي او د یو قوم د په حمایت کې او د بل قوم په ټکولو کې یا د یو قوم برتري لپاره یا د خپل د مظلومیت ادعا کوي چې موږ مظلوم پاتې شو دي لپاره موږ غا کوو نو دا تاسو ته لاره هواروي ان موږ متاسفانه بل خبره دا چې د ټولنه کې د دینی کم سي وادي یا دینی ناپوهي یعنی دا د تعصب یو غټ لامل دی چې موږ ټولنه کې الحمدلله خلک متدین خلک دي نو دغه کې متاسفانه زموږ منبر او مسجد هم په ترغلي په دې کې زموږ میډیا هم په ترغلي په دې تعصب په مقابله کې نو دا و چې تعصب کله چې څوک بیمار شي مریض شي ناروغي خپل په ناروغي باندې نه پیږي دا ګومان کوي خپل تعصب کوي بیا نور متهمي دي تعصب په مقابل کې ترې کوم چې دا خپل یو امغه دوه او تعصب په خپل کې په منطق کې او توې علاج کې دي افغانستان کې دې لپاره چې دا مشکل کم شي یا تخفیف شي یا حل شي دې په دې باندې سوچ وکړو او زه نه پوهیږم چې په دې باندې نور وروسته به کېږو که اوس ما سره
په دې برخه کې ولا تاسو ته به یو سوال لرم چې دین څه وایي د تعصب په برخه کې ځکه چې ټول خلک د افغانستان خو دین منی مسلمان دي اما په دې برخه کې دین څه وایي خو تر دې مخکې د خپلواک صاحب څخه یو پوښتنه کوم چې د زیانونو په اړه د ټولنې لپاره ووایي چې تعصب د یوې ټولنې لپاره څه زیانونه لري
بالکل مغتا سی ساری او ساحل او مثالونه په خپل ټولنه کې وینو په هغه ټولنه کې چې دا سی مسائل وی تر ایز وی او تعصب وی په هغه ټولنه کې پرمختګ محال وی بلداره چې په هغه ټولنه کې د خلکو اړیکې ډېرې ضعیفې وي همیشه اړیکې د شک په نظر کتل کېږي او همیشه لکه څنګه چې موږ فعلا شاهدان یاستو د ټولنې ځواک هغه ځوانه طبقه ده ځوانه طبقه چې په داسې ذهنیتونو باندې بوخت شي د هغوی نه د ټولنې د پرمختګ ذهنیت پاتې شي او بل دا چې همیشه دا تبعیض او تعصب د انسانانو حتی کورنیز ژوند ټولنیز ژوند هم د تاثیر لاندې نیسي تاثیر وګورئ هر کورنۍ چې تر ډېره حده پورې دغه مسایلو ته لمن وهي په داسې کورنۍ کې د دوی اړیکې ټولنیزې اړیکې د دوی حتی ودونه شي نور اقوامو سره باید وشي او هغه ګستردګي د اړیکو رامنځته شي هغه هم نه وي نو په عامه کې دغه کوم وضعیت چې موږ تاسو په خپله ټولنه کې وینو د ځوانانو تېښته د ځوانانو د نورو ډلو په مقابل کې درېدن د نورو سره شخړې ولانجې کول په مجازي نړۍ کې چې موږ تاسو نن سبا ګورو یو بل ته بد الفاظ کارول دا ټول هغه پیامدونه دي چې موږ او تاسو نن سبا وینو. متاسفانه دا د یو ناخوالې په توګه د ځوانانو د ترقۍ او د پیشرفت مخه نیولې ده، او په ټولنه کې د دې زیاتېدل نور هم پرمختګونه په ټپو دروي او نور هم خلک په خپل منځ کې ښکیل شي. او قطعا د دې پیامد ښه نه وي، او زه یې د یو ارواپوه په صفت د داسې یو حالاتو زما حداقل وړاندوینه دا وي چې که په ټولنه کې دا تعصبات تیریږي، په هماغه اندازه د هغې ټولنې د پرمختګ مخه ډب کیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب شینواری. زه فکر کوم چې د تعصب په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي زموږ په ټولنه کې، خبرې کمې پی شوي دي، لکه دا داسې پروګرامونه کم پی جوړ شوي دي. نو همدا علت دی چې مثلا ډېر ځلې به مو لیدلي چې یو څوک د یو چا په قول ولیکي چې پلاني د پلاني قوم په اړه داسې ولیکل، بې له دې چې هغه تبصیره کوونکي تحقیق وکړي، وی پلټي چې واقعا هغه سړی داسې څه ویلي دي او کنه، بد رد به په هغه بل قوم پورې ولیکي، تبصیرې به ولیکي. عینن هغه سې ده لکه یو چا ویل چې سپیدی غوږ جوړ، او د بیل دی چې غوږ ته وګوري، غوږ ته لاس ور وړي، په سپیپسي منډي وهلې، هغه سې یو حالت ده. نو د مخنیوي لپاره نورې څه لارې دي؟ یو خدای ده چې په رسنیو کې تبلیغ وشي، خبرې په دې ډېرې وشي، او هغه خلک چې زر احساساتي کیږي او زر پاریږي په داسې مسایلو باندې، هغوی متوجه شي.
ډېره مننه سروان صاحب، ډېر بنیادي پوښتنه همدا ده چې زما خپل فکر همدا و چې ډېر په راتلونکي تمرکز وکړو، ځکه چې دا طبیعي د انسانانو کې ستونزې راځي، اختلافات هم راځي، ذهنونه هم کله مسموم کېږي. هغه عواملو باندې خو مونږ خبرې وکړې، د حل لارې ډېرې بنیادي. زما په نظر د ټول نه مهم شی تعلیم دی. تعلیمي سیستم کې باید مطلق د انسان د ازادۍ او ورورولۍ او برابرۍ پیغامونه واچول شي، او دا نوی نسل ته په علمي دلایلو او شواهدو ثبوت شي چې تعصب د کورنۍ، د قوم، د وطن، د ټول بشریت په ضرر شي. دویم مسله ډیره مهمه چې په افغانستان کې خاص طور مهمه ده، نه نوی اشاره نه نوی، تقریبا ټول افغانان مسلمانان دي، تاسو وزین سبو منله ان منګه سلسله سره موافقي، او دین کې وروسته وزین سب تفسیر وکي چې ډیر شدید مخالفت شوه. نو د دیني ارزښتونو د تقویل لارې نه باید د تبعیض او تعصب دواړو مخه ونیول شي. درېم مسله آزاد بحث ده. دا وسنه بحث زمونږ باید دوام وکړي. حتی ځینې خلک کده دې یو ډول راپارېدلې، یعنی متاسب ورته نه وایي، خو د تعصب د ځینې فاکتورونو مقابل کې راپارول شوي دي، هغوی سره هم خبرې شي، ولې دا رقم شدید عکس العمل ښیي. نو باید آزاد بحثونه وشي. څلورم ډېره مهم مسله قوانین دي، باید قوانینو کې دا بند شي. نورو ملکونو کې تعصب بند دی، ډېره جزا لري، او خلک او متعلمینو تر زړو پورې متوجه دي، دا به راپور ورکړي. یعنی د قانون جوړول، بیرته د قانون تطبیق، او بیرته د قانون د ماتولو راپور ورکولو سیستم باید ایجاد شي. اوله مهم مسله کاری محیط باید انساني شي، عدالت راشي، غیر د دې نه چې موږ یوازې شوار ورکړو په دې مسله نه هلي. په کار کې فرصتونه ټول ته برابر ورکړل شي، په تعلیم کې ټول ته برابر، متوازن او متعادل او عادلانه شي، همدا ډول ټول حقوق د انسانانو مساوي وګڼل شي. په سیاسي نمائندګۍ او تصمیم گیری ځایونو کې باید ټول خلک د قانون د یو شفافې او معقولې پروسې لپاره اشتراک وکړي شي. بل ډیر مهم مطبوعات دي چې ستاسو رادیو زه ډیر باور لرم دا ډیر مهم رول لوبولی شي، او بل په خدماتو ویشلو کې، د منابعو کې ویشلو کې، په فرصتونو کې عدالت، دا ډیر مهم مسله ده. او په عدالت کې به دا مخکې چې موږ تاسو ته لږ تفسیر وکړو، د کمزورو ګروپونو خاص تقویه ده، مثلا ښځې، ماشومان، معلولین، معیوبین، د دې رولر پرتو سیمو خلک لکه د دایکندي، لکه د نورستان، لکه د بدخشان، دوی ته ځینې خاص پروګرامونه جوړول. بل ډیر مهم هغه چې کېدای شي د حل لار او چې دا تبعیض او تعصب کموي، د منځ وړي او کلتوري تبادلاتي پروګرامونه دي، مثلا د دوی منځ کې شریک لوبې، شریک موسیقي، شریک کلتوري پروګرامونه، مثلا شریک مشاعرې، شریک فرهنګي ناستې پاستې، دا ډېرې شي د قومونو منځ کې، د ولایتونو منځ کې، دا ډېره مهم مسله ده. بل د ټولنو په سطحه ده چې د قومونو منځ کې د ټولنیز مشران لاړ شي، د ولایت نه بل ته د سره کښېني، قصې وکړي، خبرې وکړي. لکه زه تاسو ته یو مثال ویم، اول د کونړ اوسېدونکی، فکر ما کوو چې محروم ترین ولایت کونړ دی،
کله چې نورستان ولې د نورستان د کونړ نه ډیر محرومه بدخشان ته چلاړ ماغم ته کم نه وای د کندی دغه نفس زیاته و زابل دغه سو به چې باندې خلک خبرې وکړي هغوی به هم دا ویل چې مونږ خو ویل شوي چې ټول نه مونږ مظلومي ما به ورته چې د نورو ولایتونو حالت تشریح کړو عوام به چون مغزي ډېر مسموم شوي دي هغوی خبره زر منله وای دغه سې نه ټول افغانستان غریب دی مونږ هم باید ټول افغانستان فکر وکړو بله مسله چې دا مخکې د قانون د تطبیق څنګه د دستابیس د راپور او سیستم جوړ شو خصوصا په مکتب کې په کار کې کاري محیط کې او په رسمي ځایونو کې به د دې مخه نیول کېدای شي په بازار او تجارت کې هم کېدای شي او بل مسله ذکر کوم د تحقیقات مو چې دی عوامل ډیر خارجي دي ډیر داخلي دي مثلا ډاکټر سیبان د تاسو شو دا ډیر رواني مشکلات دي د رواني مشکلات هم د جنگ نه دي کده محرومیت نه دي کده سیاست نه دي او بل مسله د حساب دی یو سیستم جوړ شي لکه دولتي سیستمونه او د عامه خدمات ورکولو سیستمونه لکه شفاف شي یا حساب دی شي نو خلک به باور کوي چې زه محروم نه یم او زه قصدا منځوي شګه نه یم او قصدا ما سره ظلم نه شي او بل د دې تبيز او تعصب په ځد ځنې ځوانان ټولنې جوړ شي دا د ټول قومونو د ټول ژبو د ټول سمتونو ځوانان راټول شي وګرځي ولایت په ولایت کور په کور کلی په کلی دا نور دنیا کې د مدني فعالیتونو ډیر موثر دي د حکومتونو مسیر د قوانینو مسیر او د ټولنې د اړیکو مسیر ټول بدلول شي په مثبت لوري نو فکر کوم دا همدلاري دي چې دا مراد شي ان شاء الله د هر لار لري نو د ډېر ټولنې تخلاص شي یا د خیره ټکړه ده
بله او ډېر مننه دا هم یو کېدای شي یو سوال به ورسته کا وخت پات شو په خبري به وکړي زموږ په ټولنه کې تعصب خو تبن په هر ټولنه کې څه ناسشته لیکن زموږ په ټولنه کې د سی او برغولې پرې خودل شوی دی او هیڅ نه مطرح کیږي د دولتونو لخوا مسکله نه مطرح شوی او کله چې نه یادوي نو څنګه به د حل لارې لټوي څنګه به دغه سی ګروپونه او ډلې جوړیږي چې کلی په کلی وګرځي ولسوالی په ولسوالی وګرځي او خلکو ته وایي چې تعصب ونه کی سره ورونه دي سره خوان دي دي د یو وطن دي د یو سیمې وسیدون کړي خو اوس پر راشو دا چې دین د تعصب پاره څوي ډاکټر صاحب وزین په دې اړه وایس او دین څومره رول وبول شي چې تعصب په وټولنه کې کم کی ولمنځي یوسي
اصلا دین کله چې مونږ دین وای خو اسلام نه اسلام دې د پر راغلي چې د انسانانو ترمنځ د مساوات او برابرۍ دا مشکوره او دا اصل مطرح کی قران کریم په دې صغر د اوازي الفاظ په مختلفو آیاتونو ته مطرح کوي چې ټول انسانان دی او مور او پلار او دی او نر او ښځه اولادونه دي او دی نه پیدا شوی دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار دا خبره کوي چې ټول انسانان دی یو مور او پلار نه پیدا شوی دي خو خاور نه پیدا شوی دي او دی ټول انسانان اصل یو مور او پلار ته راګرځي نو عجم عرب عجم باندې غیر عرب عربان پر غیر عربانو باندې غیر عربان پر عربو باندې سپین په تور باندې تور پوستي په سپینو پوستو باندې هنر د رنگ د ژبې د قوم او د سیمه په لحاظ یو بل انسانان سره توپیر نه لري دا برتري نه لري یعنی او هر نوع تبعیض او ظالمانه چلند غیر عادلانه چلند انسانانو ترمنځ دی ژبې او د قوم او د نسل پر بنسټ بنیاد باندې دا حرام دی ناجایز دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعصب ته قومي عصبیت ته ژبنی عصبیت ته د جاهلیت یو نخره او مستاق ویل دي نو زه کوم کوم چې دینی پوها او اسلامي پوها دا د ټولنه کې د تعصب په مقابل کې د مبارزې د یو مهم ابزار او وسیله کېدای شي او خصن په زمونږ ټولنه کې چې متدین ټولنه ده الحمدلله مسلمان ټولنه ده او موږ ته د دینی ارزښتونو د دې نشر او دغه تطبیق زه ګومان کوم چې دا د تعصب سره په مبارزه کې ډېر مؤثر رول او ونډه لوبول شي د دې لپاره چې اشاره کوم دلته د مسجد او د منبر ونډه او برخه ډېره مهمه ده چې زمونږ علما زمونږ مساجد حتی کمو زمون پټولنه کې مثلا یو د جمعې خطبه چې خلک ټول مسجد ته راځي او خطبه اوري که زمونږه خطبه فعال شي او په دې باندې زمونږ علما زمونږه خطیبان په دې باندې خبره وکړي چې تعصب حرام ده د ژبې نسل قوم او جنسیت پر اساس تعصب کول تبعیض کول دا او حرام عمل دی او د اسلام اسلام دین نه منع کړی دی د قران مخالف او د سنت مخالف او پدیده ده د کوم کم چې دا ډیر موثر نقش روبي او زه په دې باندې چې متاسفانه او مشکل چې و در عمل تکي کله کله چې پخوا د سیو چې د مسجد او جماعت او دینی علما د تعصب نه لوي خو اوس متاسفانه کله کله د سیو ازاورم او ولم چې حتی زموږ دین دینی کړی چې دی دینی علما چې دین ته اسلام ته منسوب او شریع علوم ته منسوب خلک متاسفانه دا وایي نه د سرګندونه کیږي د څه خبرې کیږي متاسفانه چې دا غنه د تعصب وای راځي نو دا زه په اساس کوم چې په دینی حالت باندې د تعصب په حرمت باندې حرمتوب باندې او د خپل قبح باندې هیڅ غنشته بالکل یعنی بالکل شک نشته دا د شک نه پرته چې د تعصب او سبیت هر نو سبیت چې اسلام رو مخاله دي نو زه د تعصب مقابله کې د دې تر څنګ زه وایم چې باید موږ په ټولنه کې زموږ تعلیم یافته خلک باسواد خلک هغه چې لیکلوست لري هغه د رغنده او مثبت فکر ولري باید زموږ په ټولنه کې باید انساني ارزښتونه باید موږ غته درناوی وکړو دا باید تطبیق شي خبرګو په انساني ارزښتونه انساني مشترکات بیا په اسلامي ارزښتونه دا د تعصب سره د مقابله خلک ورته دغه ورته زموږ ملي مشترکات چې دې موږ په یو دایره کې انسانان یو په بل دایره کې موږ مسلمانان یو په افغانستان کې په دریمه دایره کې موږ افغانان یو زموږ ملي مشترکات یعنی انساني مشترکات اسلامي مشترکات او زموږ ملي مشترکات چې په هغه کې هیڅ افغان حتی چې هغه فرضاً که مسلمان نه یې په هغه باندې افغانان سره هغه نه لري مشکل نه لري نو موږ د پدې باندې کوم تمرکز وکړو پدې او رغم د فکر ولرو او بل دا د قانون په لحاظ د هغه ډلو ټپلو د فعالیت مخنیوي وشي چې هغه د قومي او ژبنی تعصب پر بنسټ باندې ولر دی او جوړ شوی دی او پدې کې طبعا مکتب ښوونځي معارف بعد خپل نه رول ولوبوي عالی تحصیلات لوړو تحصیلات پانتون پدې باندې بعد خپل نقش ول رول ولوبوي قانون او میډیا رسنۍ او مسجد او منبر او د حکومتونو پالیسی ته بعد دا حکومتونو بعد د پالیسی غور نه کی چې هغه په ټولنه کې د نفرت او د کرکې او د ټولنې د تقسیمېدل سبب ګرځي دا په دې ټول باندې کومه بیا پر ازوګه دینی اخته په دې باندې د دینی په هوا او دینی ارزښتونو خبروي هغه مثبت رغم ده یعنی دا مثبت ده په دې اخر کې دا خبره کوم چې سروان سره چې یعنی متاسفانه دی چې د کرکې او د نفرت او د تعصب د محمد په اړه غلې دي باید دین د دې ابزار او وسیله نه کړی متاسفانه زموږ د منبرونو عزیز د دې فرګندوی دغه مکیږي چې خپل تعصب تل منو مثلا د ښځو په مقابل کې د تعصب د مکتبونو او مکتبونو شو افغانستان کې د ښځو نجونو مکتبونو باندې یعنی دا مس دخلي او تعصب ده یعنی تعصب ذکر دی چې هغه ښځو ته په کتل کم سترګې کتل کیږي نو دا باید هم د دینی په هوای په ټولنه کې باندې هم شي تعصب مخنیوی وشي
ډیره زیاته مننه کور ودان خپلواک صاحب ما غوښتل چې همدا پښتنه له تاسو څخه وکم چې ډاکټر صاحب وزین ورته اشاره وکړه له شوز سره تعصب خیر یو خو دې طالبانو تعصب د چی درس ته نه پریشتي په مجموع کې زموږ په ټولنه کې شوز ته په ټیټه سترګه کتل کیږي البته ټول خلک نه یو شمیر خلک په ټیټه سترګه ورته ګوري دا هم یو ډول تعصب ده د دې دلیل څه کېدای شي
مختلف دلایل دي یو خو فرهنګي دلایل چې زموږ تاسو په کلتوري او تاریخي لندوري کې وګورو په ډیر ځلې د موضوع سره مخ کیږي چې متاسفانه ډیر وختونه نه دا زموږ په ټولنه کې همداسې یو اور پاتې شوی چې د ښځو په مقابل کې یو پرتلیز چلند کیږي او د ښځو په مقابل کې ښځو ته د دوهم جنس په سترګه کتل کیږي دا کلتوري اړخ دی او متاسفانه ښځې پکې متضرر دي بل په ټوله په کورنیو کې موږ کې اشاره کوله په هغه وخت کې زما فکر کوم چې اړیکه پرې شوله په کورنیو کې که تاسو وګورئ که تبیس له مزه وړو په کورنیو کې د ماشومانو په منځ کې د جنکیو هلکانو په منځ کې که کله موږ دا لیدلوری قوي کوو نو هلته ماشومانو ته دا ذهنیت ورکوو چې هلکان دوی حاکمان دي او دوی لومړي درجه دي او بیا ورپسې جنکیو ته دا احساس ورکول کیږي چې تاسې دوهم جنس یاستئ نو په دې دلیل باندې دا لیدلوری چې بیا په ټولنې ته ځي دا ماشومان چې سبا ته ستر کیږي نو بیا په ټولنه کې دا لیدل د دوی ذهنیت همدا وي چې لکه خزی حق د کار نه لري، خزی د تعلیم حق نه لري، او خزی حتی هغه مشروع آزادی یعنی چې دی دای ترې اخیستل کېږي، دا له کورنیو نه شروع کېږي. په کورنۍ کې که موږ دغه مسئلې ته پام وساتو، د هلکانو د جنکیو په منځ کې توپیرونه او تبعیض و تعصب ونه کړو، نو نه تنها چې زموږ کورنۍ له تبعیض تعصب نه د ښځو د جنکیو په مقابل کې تبعیض خلاصیږي، بلکې موږ په راتلونکي کې زموږ د ماشومان د ټولنې ته ځي، دوی هم له تبعیض تعصب نه خلاص.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک، همداراز ډاکټر ابراهیم شینواری او پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.